پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
سلامونه ستړي مشه غرمه مو په خیر تازه د رادیو خبری خبرونه ته مو زه فريده سیال هرکلی کوم د تخنیک په چارو کې را سره شفیق یار دی خبرونه کې مو درته ډیر مطالب راټول کړي خو پایل به په خبرونو کړو د افغانستان او ایرلند کرکټ د ملي ټیمونو نننې لوبه د باران لامل لغوه شوه تمو لوبه د افغانستان په وخت د سهار په اتنیمو پیل شوی وی په ملبورن ښار کې د هوا د خرابوالي او دوامدار اورښت په سبب د لوبي د ترسروي چارواکو بل اخره پریکړه وکړه چې لوبه لغوه اعلان کړي په دې ترتیب ایرلند او افغانستان دواړو ته یو نمره ورکړل شو ایرلند اوس د ای ګروپ په دویم مقام کې دی افغانستان چې نمرې لوبي په انګلستان بایللې و او دویم لوبي هم د باران لکبل له نیوزیلند سره لغوه شو د جدول په وروستي مقام کې دی د افغانستان د ټیم کپټان محمد نبی ویل په دې خفه دی چې لوبي لغوه شو خو نور روانو لوبو ته به په تموي د افغانستان دوه نورې لوبې په نړیوال جام کې پاتې دي د نومبر په اوله له سریلانکا سره په برسبن ښار کې مخ کېږي او د نومبر په څلورمه له استرالیا سره لوبه لري د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیری کیرن ډیکر په استانبول کې له افغانو سوداګرو خوځو سره کتلې دي هغه ډیکر پر خپل ټوټر پاڼه لیکلې دي چې د افغانو خوځو سره په اقتصادي ننګونو او ځینو فرصتونو بحث کړی دی هغه اندېښنه ښودلې ده چې د خزینه او سوداګرو په وړاندې ننګونې زیاتې دي د امریکا د سفارت د چارواکي ټینګار کړی چې افغان خزې باید د دې په خبره هیڅکله پښان شي پاکستانی چارواکی وی له افغانستان سره سوداګری سکال دو چنده شوی ده د پیښور د کومرک مسؤول سهیل خان ازادي رادیو ته ویل سکال پادریو میاشتو جولای اگست او سپتمبر کې د افغانستان او پاکستان سوداګری یو سلو یو شپیت میلیون ډالر ته رسیدلی ده د هغه په خبره تیر کال د اوړي پادریو میاشتو کې د سوداګری شاوخوا یو میلیون ډالر و سوداګر بیا وایي سره لدی چې په وروستیو میاشتو کې تجارت زیات شوی دی خو تر دې مخکې د تورخم له لارې د سوداګرۍ کچه خورا لوړه وه او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایران د سپاه پازارانو ځواکونو لخوا د ازادۍ راډیو د فردا څانګې د خبریال رضا حقیقت نجات د جنازې د تختولو له پیښې سره خپله کرکه ښودلې ده د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان د فردا راډیو ته ویلي دي چې متحده ایالاتونه د هغو راپورونو په اړه خواشینې ده چې ایراني ځواکونه د رضا حقیقت نجات جسد تختولی او په ایراني چارواکو یې غږ کوي چې ژر تر ژره دې د حقیقت نجات مړی د هغه کورنۍ ته وسپاري پینځه څلوېښت کلن رضا حقیقت نژاد د اکتوبر په اولسمه په برلین کې مړ شو او جسد یې د اکتوبر په پنځه ویشتمه د تدفین لپاره ایران ته انتقال شو د راپورونو له مخې د هغه جسد د سپاه پازارانو د افسرانو لخوا نامعلوم ځای ته وړل شوی او ورک دی د اکتوبر په ویشتمه د حقیقت نژاد مور بیګم جان رئیسی په یوې ویډیویي بیان کې وویل چې ایراني امنیتي ځواکونه دي د هغې د زوی جسد پیدا کړي تاسو د ازادي رادیو نه خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی توماس ټویست په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی سره خبرې کړې دي ته چې په کومو مسایلو سره غږیدلې دي وړاندې په خبرونه کې په راپور کې وي درته ولرو د ملګرو ملتونو د شمیرو پر بنسټ د افغانستان 90% خلک په فقر کې ژوند کوي خو له دې سره جوخت ورسره په زلها و خلک بیکاره شوي دي د دوی یو شمیر سری مخ کیسې کړې دي چې دوی راته خپل ژوند داسې بیان کړي
شرکتونه نسته کاروبار نسته نه کوم بل اېسته زون ډېر سخت څه وي دا خدای پاک دې رحم وکړي زون ډېر په سختۍ تیرو
غزنی کې د سنگ وهلو او اس غلولو سیالي پیل شوې دي د دې سیالي او قهرمان اس کوم دی
دا خو هغه سیاسي اول مکان غزنی ته ګټلای دی تور توپانی نوم د ما اس دی د ټول افغانستان په ستلو بدلای دی
د اوکران کرکیش ته به هم تم شو ملته و
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی ټوماس ټویسټ وایي له حمید کرزي سره یې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه د افغانانو ترمنځ د یو رښتینی ملي ډیالوګ پر بیړنۍ اړتیا خبرې کړې دي. هغلی ویسټ ویلي دي افغانان د خپل هیواد د اقتصاد او راتلونکي په اړه ژوره اندېښنه لري. اخوا د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت سرپرست کرن ډیکر ترکیه کې له یو شمیر افغان ښځو سره لیدنې وروسته ویلي دي ښکاري چې د فرصتونو پرتله ننګونې ډېرې زیاتې دي. چوسیات په دومی څرمن لور
په ترکیه کې د افغاني ډیالوګ لپاره د امریکا د پیل شوې هڅو په دوام د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی توماس ویسټ له پخواني جمهور رئیس حمید کرزي سره غږېدلې. ویسټ تیر شپه په خپل ټویټر پاڼه د دې ټلیفوني اړیکې جزئیات خپاره کړي او لیکي دوی د افغانانو ترمنځ د خپل هیواد د راتلونکي په اړه د رښتینی ملي ډیالوګ په بیړنۍ اړتیا خبرې کړي. ټام ویسټ زیاته کړې حمید کرزي ورسره د افغانستان د اقتصاد او د افغان ځوانانو د راتلونکي په اړه خپل ژور اندېښنه شریکه کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د غلوړ پورې استازي زیاتوي د طالبانو لخوا د نجونو د ثانوي ښوونځیو بندولو له امله افغانستان شاتک کوي. له همدې امله دا او کرزي سملاسي د نجونو د ښوونځیو په پرانیستو ټینګار کړی دی. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي هم په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي له ټام ویسټ سره یې په خبرو کې د افغانستان پر روانو حالاتو، اقتصادي وضعیت او د تلپاتې سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د بین الافغاني مذاکراتو پر اړتیا نظر شریک کړی دی. هغه لیکلي دواړو لوریو د افغانستان د پرمختګ لپاره د نجونو د متوسطه او لیسه ښوونځیو په ژر تر ژره پرانیستو ټینګار کړی. په ورته وخت کې ټام ویسټ وایي که څه هم نړیوالې ټولنې مټې بډ وهلي چې افغانانو سره بشري مرستې وکړي خو طالبان باید خپل مسؤلیت مخته یوسي او نه یوازې دا چې په مرستو کې لاس وهل کم کړي بلکې داسې حکومت وکړي چې پانګوال راجذب او مسلکي او د لوړو زده کړو خاوندان بیرته کار ته راوغواړي. ټام ویسټ د افغانستان اوسنی وضعیت، ثبات او د خلکو ستونزو ته په اشاره لیکلي لا اوږده لار پاتې ده. ها خوا د افغانستان لپاره د امریکا سرپرست سفیر کرن ډیکر چې اونۍ وړاندې له یو شمیر افغانانو سره د خبرو لپاره ترکیې ته تللی وایي هلته یې د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې له ځینو غړیو سره کتلي. میرمن ډیکر نن سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د لیدونو کې د افغانستان د اقتصادي ننګونو او فرصتونو په اړه ډېر معلومات ترلاسه کړي خو زیاتوي داسې ښکاري چې د فرصتونو په پرتله ننګونې ډېرې دي. خو طالبان بیا د افغانستان لپاره د دې نوي پیل شوي پړاو په اړه څه نه وایي. هغه پړاو چې ښکاري د یو داسې حکومت د جوړېدو لپاره هڅې وي چې افغانان یو منی او نړیوال مشروعیت هم پیدا کړي. د امریکا په ګډون نړیواله ټولنه اوس مهال د افغانستان د اقتصادي او سیاسي سقوط په اړه خورا اندېښمنه ده. له همدې امله د افغانستان لپاره ټاکل شوي او استازو د دې هېواد په مسایلو کې ښکېلو لوریو سره کتنو او اړیکو نیولو ته زور ورکړی. خو په دې برخه کې تر ټولو مهم بحث طالبان دي. هغوی چې لای د امریکا په ګډون د نړیوالې ټولنې باور نه دی خپل کړی. د افغانانو د بشري حقونو خوندیتوب بله لویه مسله ده چې د طالبانو اوسنی رژیم یې تر پوښتنې لاندې راوستی. تازه د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن یو ځل بیا ویلي طالبانو په پراخه کچه د افغانانو بشري حقونه نقص کړي دي. خو طالبان یې نه مني او وایي د دوی له راتګ وروسته د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي او دا ډول څرګندونې د ځان پر وړاندې پروپاګند بولي. خو توماس نیکلاسن بیا د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي کارونو ته په اشاره وایي د طالبانو لخوا د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له لغوه کولو او په آزادو رسنیو د محدودیت له وځ کولو وروسته د دوی چارې لا مهمې شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي په دې هیواد کې د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو ټینګار کړی دی. بیکاري هغه لوی ستونزه ده چې د افغانستان اکثریت وګړي ورسره مخامخ دي. د راپورونو له مخې لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي په سلګونو زره کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
خدای تعالی نیولې ده نو توکل به په خدای کوي. نور حکومت هیله هم نشته او نور کوم آیت هم نشته.
صدیق الله د کابل اوسیدونکو ری دی وای مخکې لدی چې طالبان د تیر کال په اگست میاشت کې وخت ته ورسیږي په کابل کې په یو خصوصي شرکت کې کار کاوه.
یو کال یا دو کال نه ډیر کې چې وزګار ما قرار کور کې امر خو تعالی زل کوم چې کیدای شي چې ته کار پیدا کوم خو متاسفانه شرکتونه نشته، کاروبار نشته، نه کوم بل آیتسته. زون ډیره سخته سوې ده. خدای پاک دې رحم وکړي. زون ډیر په سختۍ تیر وو. زما امر روان دی او اوس ایران پاتې چې د زمي مصارف لرګي یا زغال دبل کومه کوم.
د صدیق الله په څیر ډیر نور کسان هم په افغانستان کې له بیکاری شکایت کوي. منصور قریشی د کابل بل اوسیدونکو لپاره نوموړی وایي د قانون او پټرولیم په وزارت کې کار کوي، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه وروسته خپل دنده له لاسه ورکړه.
حالا ما فعلا نه رای عاید داریم نه رای
اوس نه کوم عواید لرو او نه هم د دې هیله کوو چې چیرې لاړ شو او کار وکړو. اسلامي امارت وایو چې موږ خو هم مسلمانان یو، موږ هم انسانان یو او موږ هم په دې خاوره کې ژوند کوو. موږ باید حق ولرو چې دندې ترسره کړو، او اوس چې هر ادارې ته ضرورت کار نه راکول کیږي
اصلا بر ما کار داده نمیشه.
په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له سرمنشي ځانګړي استازي روزا وطن بایو په دې هیواد کې په تیر د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو ټینګار کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په څو ټویټونو کې ویلي چې وطن بایو کاپیسا ولایت په وروستي سفر کې د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو د ایجادولو فوري اړتیا ته په اشاره ویلي چې افغانان باید داسې احساس ونه کړي چې یوازې پرېښودل شوي دي. هغې ویلي له افغانانو سره مرستې حیاتي دي، خو د ټولو لپاره پراختیا او د کاري فرصتونو رامنځته کولو ته ډېره اړتیا ده. د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې یو ان ډی پی دوه اونۍ وړاندې ویلي وو چې په افغانستان کې د روان کال تر نیمایي شاوخوا 200,000 کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. تر دې مخکې د کار نړیوال سازمان په جنوري کې د هغو کسانو شمیر چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته بیکاره شوي وو 15,000 تنه ښودلی وو. د دې سازمان په وینا ښځې ډېرې زیانمنې شوې، ځکه له ډېرو ادارو ایستل شوي دي. د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ هېڅ یوه هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی، په کراتو ویلي چې د خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره کوښښ کوي، او د امریکا په بانکونو کې د افغانستان د میلیاردونو ډالرو کنګل شوې شتمني د افغانستان د اقتصادي رکود اصلي لامل بللی دی. د تیر کال په دوبی کې له افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو له بشپړ وتلو سره ډېر خصوصي شرکتونه او بهرنۍ ماسې وتړل شوې، چې په دې هیواد کې د بیکاری د زیاتېدو یو عمده لامل ګڼل کیږي، ځکه په زرګونو افغانانو له دغو ځواکونو او اړوندو شرکتونو او ماسو سره کار کاوه.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د پاکستان د ګمرک ادارې یو چارواکی ویلی دی چې د تیر کال پر 30 کال د تورخم لاري سوداګري زیاته شوې ده. سویل خان پرون مشال رادیو ته ویل پاکستان څخه کال د تورخم لاري ل یو سلو یو شپږ میلیون ډالرو ډیر شین افغانستان ته برامد کړي دي. خو سوداګر بیا وايي پوخه به تجارت خورا زیات وو او د کمیدو یو مهم لامل دا دی چې د طالبانو لا واکمنې دوه رئیس په افغانستان کې بانکي نظام غیر فعال شوی دی. تفصیل به فرحات شینواری نوور.
په پیښور کې د پاکستان کسٹم یو چارواکي سهیل خان د اکتوبر په 28 نیټه مشال ریډیو ته ویل چې تیر کال پاکستان افغانستان ته د تورخم لارې یوازې 90 میلیونه ډالرو صادرات کړي وو، او سږ کال دا صادرات 116 میلیونه ډالر ته رسیدلي.
د لاست ایئر د جولای اگست او سپتمبر کې د 90 میلیون ډالرز برآمدات شویو، او دا غي کمپیریزن چې د دې کال د جولای اگست او سپتمبر سره وکړو ناغي کې کافی اضافه شوې ده. تعداد چې ده دا 161 میلیون ډالرز ته په برآمدات کې رسیدل دي. د افغانستان د چکم سامان راځي پاکستان ته، او په هغه باندې کم ډیوټي ټیکسس کلیکشن کیږي، ناغي کې مخه اضافه شوی ده، او تقریبا 3.2 میلیون ډالرز ته رسیدلی ده.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ کاروبار کوونکي وایي چې دوی دا منی چې یو تر څه حد پورې په صادراتو او وارداتو کې اضافه شوی، خو په خوا یو وخت داسې وو چې دې نه هم دا زیات وو. په تورخم کې یو سوداګر مجیب شینوار وایي چې کله نه په افغانستان طالبان واکمن شوي، نو لا غیر سهلته بانکي نظام غیر فعال شوی، او سوداګر د ډالرو او روپو په ورکړه راکړه کې لا هم ستونزو سره مخ کیږي.
پیمنٹ مشکلات دي، ځکه چې بانکونه چې کوم دي هلته غیر فعال دي، چې کوم کرنسی مارکیټس دي هلته هم ماحول برابر نه دی. نو دی وجنا څومره تجارت چي دي، نو هغه ته د پیسو ورکړه کې مشکلات دي، او داسې مارکیټینګ هم نشته دی لکه څنګه چې مازی کې کوم تیز مارکیټو اغه هم په خپل ځای ولاړ دی.
د پاکستان کسٹم چارواکي دا کوي چې په تورخم کې د انټیګریټډ ترانزټ منیجمنت سیستم په نوم د ګاډو د اسنادو کلیر کولو او د محصول جدید نظام فعال کړي او د لوجي دوه طرفه تجارت کې اضافه شوي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي وایي چې په تورخم کې د پولیس سمبالولو پالیسۍ او د زیات ټرافیک او انتظامی ګډوډۍ لامل په دوه طرفه تجارت اثر پریوزي او په کار د هلتا سفری بندیزونه نرم کړل شي او ټرافیکی نظام کې د اصلاحات وکړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
اوس په اوکرين کړکیچ ته تم شو. د اوکرين پاوس وایي روسیا د دنپرسین په ختیځ څنډه کې د خپل پوزیانو په راغونډولو بوخته ده. د سیخکاري چې دوړ لوري هغه څه ته په چمتووالي بوختي چې د اوکرين په جنوب کې د خرسون خار پر سر کلیدي جګړه ګڼل کیږي. د اوکرين پاوس په ځینو ساحو کې د لسګونو روسي پوزیانو د وژل کېدو ادعا هم کوي. تفصیل به د سالی محمد سالی نور.
د اوکرين د وسلولو ځواکونو لوی درستیز نن جمعه ویلي چې مسکو په خرسون سیمه کې د اوکرين د روانو ځوابي عملیاتو د زیانونو د جبران لپاره خپل څباندي زر سرتيري سیمه ته لیږلي. دغه دفتر په یو اعلامیه کې ویلي د روسیې د اشغالګرو ځواکونو قمانداني په خپل پرسونل کې د ورختایي د مخنیوي لپاره له هرې لارې هڅه کوي چې د خپل پوځیانو مړینه پټه کړي. د اوکرين د لوی درستیز دفتر زیاته کړي د خرسون سیمه پراسته خوا کې په موقتی اشغال سویو ساحو کې د دشمن ډلو د استحکاماتو نشلې دل سوي چې سباندې زر کسان هلته ګمارل سوي دي. دغه دفتر ویلي چې ملکیان په خرسون شار کې د دنی پرسین له راسته څنډو چپی څنډې ته روان دي. اوکرين د خرسون شار او د هغه د مرکز د نیولو لپاره پوځي عملیات پر مخ بیایي. روسي ځواکونو دغه ساحه د جګړې په لومړۍ ورځ کې نیولې دي. اوکرایني ځواکونو خرسون له لویدیت څخه کلابند کړي او د دنی پر رود پراسته څنډه کې د روسیې پر پوځي اډه حمله کړي دي. چارواکي وایي سخت اراضي او بد هوا د دې سبب سوي چې په خرسون سیمه کې د اوکرين د پوځ عمده پرمختګ ځندنای سي. خرسون له څلورو قسمن اشغال سوي ولایتونو څخه یو دی چې تیر میاشتې روسیې د نیولو ادعا وکړه. مسکو دا مهال یوازې پر هغه سیمه کنټرول لري چې کریمیا چاپ وزمیته غزیدلې لار ورڅخه تیر سوې ده. دغه راز د دنی پر سین پر خولې هم ولکا ټینګه کړي. دغه سین اوکرين پر دوه برخو سره ویشي. کریمیا هغه سیمه ده چې روسیې په 2014 کال کې په غیر قانوني ډول له خپل خاورې سره الحاق کړله. په خرسون کې د روسیې له خوا ګمارل سویو چارواکو پرون پنځشنبه ویلي چې له دې شارت څخه باندې او 10000 کسان وتیلي چې په هغه کې د مسکو له خوا ګمارل سوي محلي چارواکي هم شامل دي. د اوکرين پاوځ نن ویلي چې ځواکونه د تیرو 24 ساعتونو پر مهال 44 روسی پوځیان وژلي او د دوی ځواکونو د وسلو یو ډیپو او د مهماتو یو زیرمه هم بیجاړه کړې ده. خو دغه ادعا د خپلواکو سرچینو له خوا نه ده تایید شوې. د دې ترڅنګ د چچنیا رهبر رمضان قدیروف چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین نږدې متحد ګڼل کیږي ویلي چې په خرسون کې روانه اونۍ د اوکرين پر راکټي حمله کې د 23 سرتیری وژل سوي او 85 تنه نور ټپیان سوي دي. دا تبصره غیر عادي ځکه ګڼل کیږي چې مسکو په لور ځواکونه د جګړې په ډګر کې تر ډیره خپل مرګ جوړه نه تاییدوي. په ختیځ سیمه دونیتسکي د پوځي ادارې مشر پاولو کیرلینکو نن ویلي د روسي پر راکټي حمله کې څلور ځایي وسیدونکو هم وژل سوي دي. د اوکرين د انرژي پر سېکټور د روسي هوایی راکټي او د درون حمله د دې سبب سوي چې د اوکرين په پلازمینه کیف او نورو شهرونو کې د چارواکو په خبره د برېښنا پرچاوي زیاته سي.
له خبرونو ور اخوا
په په یو څو شیبو کې به نړیوال مطبوعاتو ته کتنه وورو، خو یادونه کوم چې د خبرونې په دویم نیمه کې درته د روغتیا د ژوند پروګرام لرو، نو ورته مه هیروئ. افغانستان پر طالبانو باور له لاسه ورکوي. دا د فایر ابزرور خبرونې د ویلیکنې سرلیک دی. د لیکنې لیکوال وړاندې وایي تاریخي او اوسنی شواهد ښیي چې طالبان د خلکو ملاتړ له ځان سره نه لري او زیاتوي کله چې په 2001 کال کې طالبان له واکه لرې شول، خلکو د دې نظام نسکورېدل ولمانځل او د لیکوال په وینا په میلیونونو کډوال بیرته افغانستان ته راستانه شول. لیکوال وړاندې وایي برعکس تیر کال د طالبانو د بیا واکمنۍ د وروسته په سلګونه زره افغانان د کابل پر هوایي ډګر ورټول شول او ګڼ افغانان له هیواده ووتل. لیکنه کې وړاندې راځي که څه هم طالبان په واک کې دي، خو د دوی حکومتداري په بیلابیلو برخو کې له ستونزو سره مخ ده. د خبرونې په ټکو افغانستان د یو داسې بشري ناورین سره مخ دی چې 90% وګړي د خوړو امنیت نه لري او نږدې 90% وګړي په فقر کې ژوند کوي. خبرونه وړاندې وایي طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د افغانستان 9.5 میلیارد ډالرو پانګه چې په امریکا کې کنګل شوې ده ورته لاسرسی ومومي. نیویارک ټایمز روزپاڼې بیا د ظریف ډیزاین په نوم په کابل کې د افغان ښځو په لاس د جوړو شوو لباسونو او نورو زینتي توکو د یو کارځای په اړه لیکنه کړې ده. دا ظریف ډیزاین په نوم دا کارځای په 2015 کال کې د کابل د یوې بهر میشتې اوسیدونکي زلیخا شیرزاد لخوا تاسیس شو، چې د ورځپاڼې په وینا له کلونو راهیسې د لباسونو او نورو زینتي توکو په جوړولو د افغانستان بډایه عنعنوي هنري ژوندی ساتلی دی. زلیخا چې اوس په نیویارک کې اوسیږي، نیویارک ټایمز ته یې ویلي دي د دوی کاروبار په وروستیو کې ورو شوی، خو اوس هم د میاشتې د شپېتو په شاوخوا کې لاسي صنایع جوړوي. ورځپاڼه په یو بل ځای کې وایي د ظریف ډیزاین په نوم دا کارځای د شپږو خیاطانو په ګډون 20 کارکوونکي لري او همدارنګه 40 نور ورسره له کورونو کار کوي. میرمن شیرزاد نیویارک ټایمز ته ویلي دي د دې کارکوونکي ډیری ښځې دي چې د دوی لخوا د لاسي توکو د جوړولو روزنه ورکړل شوې ده. ورځپاڼه همدارنګه په پاریس کې د آسیایي هنرونو په ملي موزیم کې د هغه نندارتون یادونه کوي چېرته چې د افغان ښځو په لاس جوړ شوي د ظریف کار ځای لاستي صنایع نندارې ته ایښودل شوي دي. ورځپاڼه وایي په پاریس کې د افغان ښځو د لاسي صنایعو دا نندارتون د فبروري تر شپږمې نیټې دوام کوي. اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې ګڼ شمېر سنگ وهونکي او اس ځغلونکي له اولمپیک کمیټې څخه د اسونو د روزنې مسلکي میدانونو او اس پرو ته نورې اسانتیاوې غواړي. دوی وایي د دغه لوبو لوبغاړو ته د هم لکه د نورو په نورو لوبغاړو په څیر نور هیوادونو ته د سفر کولو او هلته د سیالیو زمينه برابر شي. دوی دغه وختونه په داسې حال کې کوي چې د روانې میاشتې په نومړې نیټه په بامیانو کې د هیواد د 24 ولایتونو د اس خلونکو ترمنځ یو سیالي پیل شو او په څلور منیټه پای ته ورسیده. غزنی پکې نمړی مقام ګټلی وو. جزئیات په راپور کې.
د غزنی اولمپیک امریت په انګړ کې یو تور اس ولاړ دی. د اس په غاړه کې سره شنه او نور رنګه د ګلانو هارونه راځوړندې شکاری جی لکه بریا چې راوړي بي.
دا خو هغه اساسي اول مکان غزنی ته ګټلی دی. تور توپان نوم د ما هسته د ټول افغانستان په سطح لوبېدلی دی.
دلته ګڼ شمېر سپاره هم سره راټول شوي او یو بل ته د بریالیتوب مبارکي ورکوي. دوی هم دغه وخت له بامیانو ولایت څخه د یوې سترې سیالۍ له بریا څخه وروسته رارسېدلي. په داسې حال کې چې د رواني میاشتې په لومړۍ نیټه په بامیان ولایت کې د هیواد د 24 ولایتونو د اس ځغلونکو ترمنځ یوه سیالۍ پیل او په څلورمه نیټه یې پای ته ورسېده. په دغه سیالۍ کې د غزنی اندړو ولسوالۍ ملا مشک عالم لوبډلې لومړی مقام ګټلی. د دغه سپرو په خبره چې د بامیان ولایت دغه سیالۍ ته په زرګونه کسان سپاره د طالبانو حکومت چارواکي او نندارچان راغلي وو او لوبه یې په چکچکو بدرګه کوله. فتح محمد شلګروال په غزنی کې د ملا مشکی عالم غازی لوبډلې لوبډل مشر دی. نوموړی دغه بریا د ټولو غزنی میشتو لپاره ویاړ بولي، خو غوښتنه کوي چې له دوی سره دې مرسته وسي. ښاغلی شلګروال زیاتوي د اسانو روزنه، مسلکي میدانونه، اسپرو ته نورې اسانتیاوې هغه څه دي چې سنګې وهونکي ورته اړتیا لري، خو تر څنګ یې نورو هیوادونو ته سفرونه او هلته سیالۍ پر لار اچول هغه څه دي چې باید ورته زمینه برابره سي. د ده په باور وطن ته به ویاړونه راوړي.
موږ له ټولو دولت او له ټولو خلکو څخه، له امارت اسلامي څخه دا غواړو چې موږ سره کومک وکړي په دې نیزه بازی او د بسکشي سراتې لوبو کې، په دوی کې باید له موږ سره همکاري وکړي.
دا تور توپان سشتن زفرخان چې د بامیانو په سیالۍ کې خپلو ټولو سیالانو ته ماتې ورکړې، خپله بریا د ټولو غزنیوالو لپاره بریا ګڼي، خو د المپیک کمیټې له چارواکو څخه د ملاتړ غوښتنه کوي. نوموړی وایي، موږ په کنډو کپرو میدانونو کې لوبې کوو، موږ ته د میدانونو د اسانو د خوړو او روزنې تر څنګ په نورو هیوادونو کې د سانګې وهنې او اس غلونې د سیالیو زمینه برابره سي.
موږ په زر متره فاصله کې اس سره راوز غلول، غټ غټ اسونه له ما سره جوړ کړی ولو. په زر متره کې موږ مسابقه سره وکړه، اول مقام موږ وګټ. خدای دې وکړي موږ نور ولایتو ته بوزي، بل وطن ته بوزي، موږ د غشي لوبي وکړو، موږ ته تیاری جو.
عبدل شکور هم په غزنی کې اس غلون کای دی. نوموړی وای 15 کال عمر لري، خو له 13 کالو څخه سانګي وهي. دی وای په دغه 13 کالو کې لا دې سره هیڅ مرسته نه ده سوي.
د غزنی په ولایت کې کوم لوبې چې موږ کړې دي، له موږ سره هیڅ امداد نه ده سوي او د موږ چا پښتنم نه ده کړې.
دا غزنی ولسی وګړي هم له دغه سانګې وهونکو سره د مرستې غوښتنه کوي. د اندړو ولسوالۍ حاجي شاه محمد د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
وایي دا چې له دې سره ډېر کومکونه او ډېر ښه انتظام ورته برابر سي. د لارې خوا چې د بارو مملکتو په افغانستان کې میدانونه او د لیجیان ورته برابر سي.
په غزنی کې د اس غلونې او سنګ وهنې 22 رسمي او ډیری غیر رسمي ټیمونه فعالیت کوي چې وخت په وخت سیالۍ ته وځي. په دغه ځای کې د المپیک کمیټې چارواکي هم د دغه سیالۍ ګټل نیک ګام ګڼي او وایي په پام کې لري چې له اس پرو سره به هر اړخیزې مرستې وکړي. ذاکر حسین احمدي په دغه ځای کې د یادې کمیټې مرستیال دی.
یو شمیر سپینګیر او حاجی صاحبان نن هم راغلی وو، غوښتنه یې کوله چې مرسته را سره وکړي. موږ ډاډ ورکوو چې له هغو ټیمونو سره هر اړخیزه مرسته کول په پام کې لرو چې هغه په ملي سیالیو کې ګډون کوي.
د اس غلونی او سنگ تاریخي او دودیز لوبه د پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر او ځینو نورو ولایتونو ترڅنګ د غزنی په شلګر سیمه کې یو تاریخي مخینه لري. تاریخ پوهان په دې باور دي چې د غلوبه له شاوخوا تیرو 2500 کالو څخه دلته رواج لري.
اوس هم ورزو ستاسو پیغامونه ته.
احمد اجازه د کابل نه ګوره. دا اوس مې د عالم د ازادي راډیو کې دغه د مجله برنامه واوریدله. مثال دغه وګوره، دا اوس هغه د عبدالله بختیانی په باره کې ویلي چې دغور اول تعلیم په کور کې د مور او د پلار نه زده کړی. ګوره دا مور دومره مهمه ده چې دا تعلیم کې د اولاد دغور اخر نتیجه دی. وسړی څه څومره رشته وکړ ګوره، که د انسان څه مثال د علومو اکاډمۍ غړی څه مثال، دا ټول ګوره دا د علم دا مور. خدای دې رضا لپاره، د خدای دې رضا لپاره، د خدای په لیاس دغه طالبان ته زوایم چې دا خوند پریږدي درس وایي. پوری تاسو بالا ته څه جواب وایي؟
بعد له سلامه دا کوم مجاهدین طالبان چې د ازموږ معروفیان ته مرستې ورکوي، دغه پر ځای د وروره د ازموږ د معروف روډه پوخ کې ډېره ستړګې ده چې دا موږ بولدک ته درځو. تقریبا د 2 ورځو بار موټر لار ده، بېخي وطنونه دي. موږ نه ډاکټر لرو، نه شی لرو. طالبان ته دا روډه پوخ کې ډېره مهرباني به موږ یو مرستم نه غواړو، یو شای نه غواړو، خالي روډه پوخ سي ورځ ما آبادی ګړ د روډه سره ده.
شنواره ما د نازیانو لسوالۍ څخه می تاسو سره اړیکه نیولې ده. دلته ډېر شمېر مشکلات موږ لرو چې ولګه تنده بیکاری بیروزګاری ده، او دلته تقریبا د 15 کلونو څخه راپدی خو وچکالی ده او هیڅ اوبه نشته. د خلک د تندې څخه مریحات تر دې پورې چې داسې خلک شته دی چې د 15 کیلومتره څخه د لیرې ځایونو څخه اوبه پر شا راوړي، او مشکلات ډېر زیات دي. له حکومت څخه هم دا خواهش او هیله ده چې دلته موږ ته د غره څخه پیپونه را تیر کا، اوبو بندونه راته جوړ کا، همدارنګه څاګانې راته وباسي، ټویلونه راته جوړ کا. خلک د بیروزګارۍ سره مخ دي، باید خلکو ته کارونه موسسې راشي. دلته هیڅ داسې موسسې نه دي راغلي، په تیرو حکومتونو کې هم او په دې کې هم. نو خلک دلته ډېر د بیروزګارۍ او مشکلاتو سره مخ دي، د ولګې له امله، حتی تر دې پورې چې د ولګې له امله مرګ خطر سره مخ دي، مري.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
په دوی